د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې په کابل کې د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د ازادي رادیو خبریال د لاسلیک په ځای کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په مقر کې وروستی حال بل خپل خبریال واخلو. د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی په دې اړه مو د ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې له بل د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو شیبو پورې په کابل کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر دوام مرستیال د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د بیګونه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانېږي، او د پاکستان صدر اعظم وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې د خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو شیبو پورې په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. په کابل کې د سولې عالي شورا له دفتر څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې دغه تړون د لاسلیک لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او پروګرام کې د ګډون لپاره مهم چارواکي هم رسیدلي. له نږدې شپږو میاشتو را په دې خوا د اسلامي حزب د پلاوي او افغان حکومت ترمنځ خبرې روانې وي. دواړو لورو منلې ده چې ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمېر نورو کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لست څخه لري کیږي، بندیان به خوشی کیږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د بیګونه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانېږي او تنظیمېږي.
بر اساس اسناد موجود
د موجود اسناد لمخې دغه حمله د ډیورند کرښې له غاړي په پاکستان کې پلانېږي او تنظیمېږي.
خغلی دانش دغه راز ویل چې د افغانستان حکومت په کراتو کراتو له پاکستان غوښتي دي چې په خپل خوره کې د ترهګرو پناه ځایونه لمنځه یوسي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. خغلی دانش له نړیوالې ټولنې وغوښتل د افغانستان له پولې بهر د تروریستي ځالو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز ویل چې د افغانستان حکومت د دولت هغو وسله والو ته چې غواړي سوله وکړي د خبرو باب پرانیسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې د افغانستان، هند او د امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. محمود سیقل ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال، په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی و. خغلی سیقل د دې غونډې په اړه وویل
په دې غونډه کې تر ډیره پر اقتصادي مسلې او هم د افغانستان په ځینو نورو برخو کې د هند او امریکا پر همکاریو خبرې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر ویل په دې غونډه کې د افغانستان پر پرمختیايي چارو چې هند او امریکا په څه ډول کولای شي په دې برخه کې خپلې هڅې همغږي کړي خبرې وکړي او پریکړه وشو چې دا ډول درې اړخیزې غونډې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ننګرهار او لغمان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په حصارک ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې یولس وسلوال وژل شوي. په همدې حال کې د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په لنګار ولسوالۍ کې افغان ځواکونو عملیات ترسره کړي او درې وسلوال وژل شوي او اوه تنه نور ټپیان شوي، خو وصل والو طالبانو تر اوسه په دې اړه سنه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو غونډې ته پرون په نیویارک کې ویل
After 15 years of the current war in Afghanistan,
په افغانستان کې لروانې 15 کلنې جګړې وروسته نړیواله ټولنه هم له دې سره همغږه ده چې سولې ته یوازینۍ لار د کابل د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې دي.
نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د دې جګړې له امله په تیرو 15 کلونو کې پاکستان په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیانونه رسیدلي. د امریکا د کانګرس دوه غړي یوه طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د دې طرحې له مخې به د امریکا ولسمشر په راتلونکو نوي ورځو کې له تروریزم سره د پاکستان د ملاتړ د تور په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. دا طرحه د جمهوري غوښتونکو دو غړیو دانا رورا بکر او په کانګرس کې له تروریزم سره د مبارزې د کمیټې مشر تید پو وړاندې کړې ده. د امریکا خزانه وزارت موافقه وکړه چې بس او بوئنګ شرکتونه کولای شي چې پر ایران الوتکې خرڅ کړي. د روپۍ ستر شرکت ایربس ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل چې اجازه نامه ورسېدلې ده او ولس ای 340 او ای 310 الوتکې به پر ایران خرڅ کړي. له ایربس سره تر موافقه وروسته بوئنګ هم د خزانه د وزارت د پلورلو د اجازه سند ترلاسه کړ. او د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې ورسته له هغې پیل شو چې د یو پولیس لخوا په ډزو د یو تورپوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. دغه پیښه چې د سه شنبې په ورځ د شمالي کارولینا په چارلوټ کې رامنځته شوې د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بېوزلي او د پولیسو د کړوړو په اړه یې بحثونه راپورته کړي دي. د دې ښار په مرکزي برخه کې د تیر شپې په قهرجنو مظاهرو کې یو تن په ډزو سخت ټپي شوی. پولیسو په سلګونو مظاهره چیانو د خوراولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز او فلش بمونو کار واخیست چې موثریت یې نه درلود. تر دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 14 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوازت پولیسو له هغو مظاهره چیانو سره ونښتل چې دوی په ډبرو وویشتل، اورونه یې بل کړي وو او نورو ښارونو ته غځېدلي. لویه لاره یې د لنډې مودې لپاره تړلې وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له نجا صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک بیا هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوې ده په څو شیبو کې په کابل کې د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د ازادي رادیو خبريال حالته دی او وروستی حال به ترې واخلو. له حزب اسلامي سره د سولې دغه موافقه به د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې په تېره بیا طالبان هم خبرو ته وهڅوي.
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو وسیله ده، هدف نه ده.
هر هغه حرکت چې هغه د صلح لپاره وو او د پلاین لپاره او خامخا به مثبت اغېز ولري.
په دې اړه مو د چارولۍ او کارپو سره خبرې کړې دي. د بروکسل کنفرانس د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
د بروکسل کنفرانس د افغانستان د حکومت لپاره یو وسیله ده، هدف نه ده.
په دې اړه مو د ولسمشر لویان هارون چخات سوري سره د حقیقت سدی په اونیس پروګرام کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له بل د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. د هلمند له نورو سیمو د ناامنیو له امله لښکرګاه ته کټه شوو خلکو هم د دې ښار پر نظافت بده اغیزه کړې ده.
شپه ورځ په دې باندې اخته یو چې مشار جارو کو چری پاک، مګر دا خلک هیڅ فکر نه کوي دا د دوی ښار دی.
د لښکرګاه د ښار د نظافت په اړه تفصیلي راپور هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. هغه موافقه چې تر اوسه لاسلیک څو ځلې ځنډیدلې ده. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس همدا شپه د افغانستان د سولې د عالي شورا په مقر کې د پردیس خبرونه ته خراغ لاس تراته وویل چې څه تیاری نیول شوی.
نوری صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو قدر منوریدونکو ته. بلې نوری صاحب، زم دا اوس سولې د عالی شورا په نوی دفتر کې ما دلته خبریالان راغوښتل شوي دي او تر ډېره حده پورې میلمانه هم رسېدلي دي. د هوکړلیک د امضا لپاره چمتووالی نیول شوی، خو تر اوسه پورې د حزب اسلامي پلاوی نه دی رارسېدلی. شېبه وړاندې د سولې د عالي شورا له معاون عطاو رحمان سلیم سره مخابرې درلودې. هغه وویل چې لا هم په بعضو وړو مسایلو چې هغې باندې به خبرې روانې دي، خو موږ کوشش کوو چې هغه کومه وعده مو چې کړې یا کومه نېټه مو چې ټاکلې چې تر 11 بجو پورې هغه بعضې واړه مسایل چې پاتې هغه هم حل کړو، او دغه هوکړه چې کله امضا کېږي د دې نه وروسته به د دویمې مرحلې لپاره، یعنی چې په خپله د ولسمشر غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک ده، یعنی هغه مرحله به شروع کېږي، او د هغې نه وروسته بیا د لتور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر او د ځینو نورو غړو د نمونو ویستل دا پروسه به شروع کېږي. یعنی پړاو په پړاو به دا پروسه مخته ځي، خو دغه نننۍ پروسه یا نننۍ لړۍ دا هم ډېره مهمه ده چې دا یو شروع، یعنی یو پیل ښه پیلامه ده، او تر راتلونکو یعنی په ډېر احتمال چې تر 11 بجو نه به د مخه دغه هوکړه دلته امضا شي.
پردې صاحب، د سولې د عالي شورا مرستیال چې تاسو وایې ځینې کوچني موارد پاتې دي په هغو باندې هم کار روان دی، په مشخصه توګه یې ونه ویل آیا چې دا کوم موارد دي؟ آیا موضوع د لاسلیک د مخکې داسې ضد و نقیض دواړو لورو ضد و نقیض څرګندونې کړې وې؟ د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر ویلي وو چې دا د سولې دغه موافقه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره لاسلیک کوي، د سولې د عالي شورا له مشر سره لاسلیک کوي، خو د سولې د عالي شورا مرستیال ویلي چې د لاسلیک کوي د افغانستان د سولې د عالي شورا په استازیتوب او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر.
نوری صاحب، دقیقا همدغه پوښتنه مونږ ترنه مطرح کړه چې کوم مسایل دي، خو د تاکید په دې کې چې په کلیاتو کې په عمومي توګه، یعنی داسې کوم مورد چې هغه دی ګواکې دغه ټولې پروسې ته یا مشکل جوړ کړي داسې نشته. همدغه ډېر واړه مسایل، تخنیکي مسایل، د یو مثال ورکړو چې فرض کړئ دغلته چې کوم بنر چې موږ لګولی دا مثلا د افغان حکومت او د حزب اسلامي د سولې د مرکزي پلاوي ترمنځ تفاهم لیک امضا مراسم، دوی ویلي چې حتی په دغه مسله باندې چې دغه بنر څنګه ولیکل شي، یعنی د یو مثال په شکل دا وړاندې کړو، خو په دوی ویل چې په ټوله کې یعنی تفاهم شوی او دا لاسلیک کیږي، خو دغه د تخنیکي مسایل هغه مسایل دي چې په دې لا هم خبرې روانې دي، او دا هغه مسایل دي چې دوی ویلي چې د تشویش وړ نه دي، او ډېر زر بیانی همدغه کوم وعده چې دوی کړې ده تر دغه وخته پورې به په دې مسایلو هم سره هوکړې ته ورسېږي او دغه هوکړه لیک به امضا شي. یو بله موضوع نوري صاحب غواړم یادونه وکړم چې بعضې ویلې چې بعضې خبرې داسې مطرح وي چې دغه هوکړه چې دوی امضا کوي، یعنې د سولې عالي شورا او د مرکزي پلاوي ترمنځ امضا کوي، دا د ګواکې وروستۍ وي، یا بل څوک دی د حزب اسلامي د مشر په غیابت د هغه امضا دی هغه وشي امضا شي. دا مسایل دوی ویلي چې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې خپله د ولسمشر غني لاسلیک او د حزب اسلامي د مشر لاسلیک دوی دغه لومړی پروسه بشپړوي تر څو د هغې پروسې لپاره وخت مشخصه نه کوي، د هغې پروسې لپاره بیا کار شروع کیږي. په ټوله کې واړه تخنیکي مسایل دي چې هغه مو ډېر زر حل کیږي.
د سولې د عالي شورا د مرستیال له څرګندونو ښکاري چې د سولې موافقه بالاخره نن لاسلیک کیږي، او دقیقه توګه باندې نه دی ویل شوي چې په 2 بجو باندې تاسو ویل چې 11 بجو نه وروسته.
نوری صاحب، دوی ویل چې 11 بجې دوی ژمنه کړې وه چې دغه خو دوی کوشش کوي حتی چې تر 11 بجو پورې هغه یو نیم واړه تخنیکي مسایل چې دي هغه هم حل کړي، او یعنی د شمنه وکړه چې په دې رابطه باندې یعنی کوشش کوي چې ډېر زر دغه خبر هغه شي او دغه هوکړه لاسلیک شي، او تر 11 بجو پورې نهایت یا که له هغې نه وروسته ویل چې ډېر نه ځنډېږي، یعنی په ډېر احتمال چې نن له غرمې مخکې دغه هوکړه د مرکزي پلاوي ترمنځ او د سولې د عالي شورا ترمنځ دا لاسلیک کیږي.
پردې صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست، یعنی مخکې له دې چې د سولې د عالي شورا مقر ته ننوځئ، په ښار کې مو څه د امنیتي تدابیرو څه نښې ولیدلې؟ دغه راز د سولې له دغه موافقې سره راپورونه وایي چې کومه مظاهره هم په کابل ښار کې تنظیم شوې ده. موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره بیا هم تماس ونیسو، که تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې د امنیتي تدابیرو په برخه کې کوم نوې نښې نښانې وینئ.
بله نوری صاحب، کله چې مونږ دغه د سولې عالي شورا نوي دفتر ته کوم ځای کې چې ټاکل شوی ده دغه هوکړه لاسلیک شي راتلو، یعنی دغه ځای ته غځېدلې لارې تړلې وي، او هغه کسان چې یعنی عام خلک دوی ته اجازه نه ورکول کېده چې په دې خوا ته راشي، تدابیر د نورو ورځو په نسبت یعنی زیات وو. په واټونو کې پولیس د نورو ورځو په نسبت باندې زیات لیدل کېدل، او موږ چې کله همدغه ځای ته را رسیدو، یعنی تقریبا د څلورو پنځه ځایونو چک شو او وسایل مو چک شول، یعنی په ټوله کې تدابیر کلک نیول شوي دي. او په ورته وخت کې د مظاهرې خبره تاسو وکړه، او د همدغه د سولې عالي شورا دفتر نه داسې لږ وړاندې د شهر نو په سیمه کې دغلته ځینې راټول شوي دي، او د دغې هوټلي کې په ټوله کې د حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې دوی خپل اعتراض لري. همدغه موضوع مو د خرج یادوري ورته وکړم چې د سولې د عالي شورا له معاون سره مو خبرې وکړې چې همدا پوښتنه مو وکړې چې بالاخره تاسو خو وایئ چې نن هوټلي کې امضا کېږي، او دویمې مرحلې لپاره چې باید ولسمشر غني او خپله ګلبدین حکمتیار امضا کړي، دا په ټوله کې نظر څومره موجود ده چې دغه هوکړه ومنل شي، یا دغه ظرفیت او د ویل چې ټولې خواوې تقریبا سل په سلو کې دې ته آماده دي چې دغه هوکړه امضا شي، او دغه تفاهم لیک چې ده دا چې کوم امضا کېږي دا پلی شي، په دې رابطه باندې کوم جدي ستونزه نشته.
بله محمد حدیث پردیس، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د سولې د عالي شورا له مقر څخه نن د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې د موافقې په اړه نور معلومات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل د سولې د عالي شورا مرستیال شیبه مخکې ازادي راډیو خبریال او دغه راز نورو خبریالانو ته چې هلته راغونډ شوي وویل چې کوچنی تخنیکی مسائل پاتې دي، په هغو باندې کار روان دی، او ښایي د یولسو بجو په شاوخوا کې دغه موافقه لاسلیک شي. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال هم ورته اشاره وکړه، د سولې د عالي شورا د ودانۍ نه ډېر لرې نه، په کابل په نوي ښار کې دغه راز د دغې موافقې په وړاندې یوه مظاهره هم تنظیم شوې ده. د ازادي راډیو بل خبریال نورالله شایان هلته راسره د ټلیفون په لیکه دی. شایان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا مظاهره چا تنظیم کړې ده او د څه لپاره؟ بله نورالله شایان د ازادي راډیو له خبریال سره داسې بریښي چې اړیکه مو بیرته پرې شوې ده. بله داسې ښکاري چې زموږ اړیکه ورسره پرې شوې ده، خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. دا هغه موافقه ده چې تر اوسه د لاسلیک څو ځلې خبره شوې وه، خو لاسلیک یې ځنډېدلی دی. د افغانستان د خلاصون لارې د ټولنې مشر سید اکبر هغه وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره موافقه به هله په افغانستان کې سولې ته د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو په تېره بیا طالبانو له هڅولو سره مرسته وکړي چې پر موادو یې عمل وشي او خلک نتیجه په خپلو سترګو وویني. له سید اکبر هغه سره مې په دې اړه مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک تر اوسه څو ځلې ځنډېدلی، او د سولې د عالي شورا یو شمېر چارواکو په دې وروستیو کې ویلو چې د دغې موافقې په اړه د افغاني ټولنې د بېلابېلو اړخونو سیاسي څېرو ګوندونو او مدني ټولنې نظرونه اخلي چې یو ګډ نظر رامنځته شي. د سولې عالي شورا د دغې موافقې مواد د تاسو له ټولنې د افغانستان د خلاصون لارې سره هم شریک کړي، یا ستاسو نظر په دې اړه اخیستی؟ اکبر هغه په ځواب کې وویل
نه، موږ سره چا تجربه باندې خبره نه ده کړې، ځکه چې دا زموږ حرکت یو داسې حرکت دی چې هغه ډېر سپیڅلی او بې طرفه حرکت دی چې هغه به په چا پورې اړه هم نه لري. نو
په منظور می مولوی صاحب منظور مو دا و چې نور ګوندونو مدني ټولنو او یو شمیر سیاسي څیرو سره چې دوی په وینا مونږ خبرې کړې دي لپاره چې یو اجماع یو عمومي نظر مونږ واخلو، تاسو هم په افغانستان کې د سولې او د هڅو یو اړخ یاست، یعنی منظور دا و چې آیا تاسو سره کوم خبره شوې ده چې کچیرې حزب اسلامي سره موافقه لاسلیک کیږي د تاسو پر هڅو به آیا دا مثبت اغیز وکړي که نه؟
نه مثلا خبره سمې نه ده، او خدا معلومه خبره ده چې هر هغه حرکت چې هغه د صلح لپاره وو او د پخلاینې لپاره هغه په نورو حرکتو باندې چې هغه هم د پخلاینې هغه سره تړلي دي وو په هغو باندې مثبت اغېز اچي او خامخا به مثبت اغېز ولري.
مولوي صاحب، یوه موضوع چې د حزب اسلامي سره ډېرې راپورته کېږي هغه دا ده چې وایي دا د جګړې یو مهم یو درون اړخ نه دی او یوازې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري، داسې له مختلفو لورو خبرې کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې که چیرې له حزب اسلامي سره سبا دغه د سولې موافقه لاسلیک شي او د حزب مشر ګلبدین حکمتیار او نور غړي راشي د افغانستان له سیاسي نظام سره یو ځای شي، ستاسو په نظر دا به وکولی شي چې نور د جګړې مهم لوری چې طالبان دي هغوی هم سولې ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې دا واقعیت دی چې د حزب اسلامي تنظیم یا د حزب اسلامي رهبر چې دی هغه د وخت مجاهد دی او په افغانستان کې اجازه کړې دي، خو اوسنی حالات چې اوس وګورو طالبان اوسنی حالات کې ډېر مطرح دي. زما فکر باندې د طالبانو په راتګ باندې به دوی تاثیر نه وکړي چې هغه طالبان ډېر کار ته آماده شي او د دوی د راتګ په وجه باندې طالبان هم افغانستان ته د صلح لپاره راشي. خدای دې وکړي چې راشي، خو دوی وایم چې طالبان په خپل ځان ته مستقل دي.
مولوي صاحب،
د دې استقلال
مولوي صاحب، اوس تاسو چې د سولې هڅه کوي خو کله چې دغه موافقه لاسلیک کیږي ډېر خنډونه له منځه ځي، د اعتماد فضا رامنځته کیږي. کله چې تاسو طالبانو له پخوانیو چارواکو سره خبرې کوي یا ورسره د سولې هڅه په یو شکل باندې مخ ته وړي، آیا دا تاسو ته یوه پلمه نظر کوي، یو نیرو نظر کوي چې هغوی ته ووایي چې دغه دی د سولې خبرو نتیجه ورکړه، د باور د فضا د رامنځته کیدو لپاره دغه موافقه تاسو مهمه نه بولئ؟
مهمه بولو، خو د چې بو کو چې افغانستان حالات ډیر اړخونه لري او بیا که وګورو دلته په افغانستان کې ډیر بې اعتمادي راغلي دي په تیر وخت کې. که چیرې دا حالات سبا ته وګورو، خو زه فکر کوم چې سبا کتنې ضرور نه دی، ځکه مناسب دا دی چې سړی وګوري چې آینده څه کیږي. نو که آینده دغه راتګ د حکمتیار صاحب په افغانستان کې موثر شي او دا واقعیت دی لکه تا چې وویل، دا د سړي لپاره یو دلیل لوی دلیل ګرځي چې هر چاته سړی ووایي چې د دې حکمتیار صاحب راتګ خصوصا د اسلام په باب باندې د مسلمانانو په باب باندې دلته موثر واقع سو، نو باید چې راشي یو داسې حرکت وکړي چې هغه د اسلام په باب باندې د مسلمانانو په باب باندې د دې حرکت موثر واقع سي.
مولوي صاحب، تاسو د مخالفتونو یادونه وکړه په وروستیو کې، هغه مخالفتونه چې ګواکې د سولې له موافقې سره به څرګند شي د افغانستان د حکومت دننه را څرګند شول او هغه مخالفتونه هم ظاهرا ښکاري چې له منځه تللي دي. کله چې دغسې د لومړي ځل لپاره د سولې یوه موافقه لاسلیک کیږي، یعنی ور پرانستل کیږي د سولې په لار کې، د جګړې مخالف نورې ډلې به هم په یو شکل دغه بهیر ډېر له نږدې څاري، آیا ستاسو په نظر بیا به هم د جګړې بل لوری چې طالبان دي د جنگ د دوام لپاره پلمه ولري؟
زه فکر کوم چې دلته به موږ وګورو د حکمتیار صاحب هم خامخا خپل څه معلوم دي، خپل شرایط کې شي دي. د افغانستان حالات داسې دي په یو دغه باندې استقامت نه لري، خلک کله یو رقم کله بل رقم، او که چیرې په دې کار باندې چې دوی د حکمتیار سره دا پرېکړه وکړي او استقامت په دې باندې وکړي او هغه شرایط چې دوی سري شي په هغو باندې وفاداري وشي او په هغو کې کوم اخلال رانشي، نو زه فکر کوم چې بیا دا واقعیت دی چې دا د صلح لپاره که ډېر نه وي خو بیا هم یوه اندازه پایده به وکړي، او که چیرې په دې باندې استقامت ونه شي او مطلق د حکمتیار صاحب راتګ دلته وشي، هغه شرایط چې دوی شي چې هغه د مسلمانانو په ګټه شرایط دي هغه برپایا نه شي، نو زه بیا فکر نه کوم چې بیا به فایده وکړي. نو خلک ټوله دې ته ګوري چې حکمتیار صاحب دا سبا ورځ کې نه ګوري، دسې حکمتیار صاحب آینده ته ګوري چې حکمتیار صاحب راشي په هغه شرایطو باندې چې هغه د حکومت سره دوی هوکړه کړې ده، په هغه شرایطو باندې دوی سره درېږي که نه درېږي، که ودرېده زما فکر باندې بیا به ګټه وکړي او که نه ودرېده بیا فکر نه کوم چې ګټه دي.
یوه وروستۍ پوښتنه، تاسو د سولې د یو فعال په توګه که سبا دا موافقه لاسلیک شي، د موافقه څومره مثبته بولئ؟
زه خپل موافقه اره موافقه د صلح په باب نه حرکت د صلح په باب نه خصوصا د خلکو چې هغه مشروع معروف خلګي هغه د مثبت بوله خو لیکن په اسمت کې فرق څه لکه ما چې د ټول چې اوس طالبان د باندې پاتې دي او دا هغه د زمات فکر باندې کېدلی شي چې د حکمتیار صاحب د طالبانو شرایط به بیا جلای
د افغانستان د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر اغا سره مې د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې د موافقې په اړه چې دغه موافقه به څومره د افغانستان د دولت پر نورو وسلوالو ډلو په تېره بیا طالبانو اغیز وکړي چې دوی هم د سولې خبرو ته غاړه کېږدي مرکه کړې وه. مرکه مې پرون کړې وه او ټاکل شوې ده چې نن په څو شېبو کې په کابل کې د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د افغانستان د سولې د عالي شورا له ودانۍ ډېر لرې نه د حزب اسلامي په طرفداری یوه مظاهره په کابل نوی ښار کې پیل شوې ده. دغه راز یوه بله مظاهره هم د دغه موافقې پر ضد. لومړی به د ازادي راډیو خبریال نور الله شایان ته ورسو چې هغه مظاهره کې دی چې د عدالت ګوند لخوا نن پیل شوې ده. د ګوند د دغه موافقې په پلوي مظاهره کړې. شایان صاحب راته ووایه چې څومره کسان راټول شوي او چیرې ده دا مظاهره؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. دقیقا حزب عدالت افغانستان امروز در نشست در پیرگاه‌های اجماعشان از پروسه صلح و آمدن حکمتیار اعلام میکنند و از حکومت افغانستان میخواهند که اگر کسی مانعی میشه در راستای از یکی کدام موانع یا اختلاف ایجاد بکنه در این راستا او را با مردم شریک بسازند. اینا هم از حکومت و از جامعه جهانی هم میخواهیم که این را برای دیگه مخالفین مسلمان دیگه گروه ها را هم بسازند تا اونا هم مانند حزب اسلامی و حزب حکمت ها و پروسه صلح بپیوندند. اینا تاکید جانی هست که صلح و ثبات از آرمان های دیرینی مردم افغانستان است و هیچ کس اجازه نمیتن تا به این راستا کدام سبوتاج را ایجاد بکنند و کدام مانعی را ایجاد بکنند.
بله اوس دغه لاریون یا په اصطلاح غونډه پیل شوې ده که نه؟
بله این نشست آغاز شده. در این نشست از اعضای بلوچی جرگه و از کابینه افغانستان هم حضور دارند تعداد از مقامات و تاکیدشان این هست که باید حکومت افغانستان و کسایی که به این راستا از پروسه صلح حمایت میکنند باید بیشتر تلاشهایشان بیشتر بسازند تا دیگر گروه ها از جمله گروه طالبان هم حاضر شود و این باشد این جواب بسیار دندان شکن برای پاکستان که همیشه جنگ در افغانستان دامن زده و مانعی پروسه صلح در افغانستان شدند.
بله ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال نور الله شایانو چې د افغانستان د عدالت ګوند لخوا د ننني لاریون یا د غونډې په اړه معلومات راکول. د غونډې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په پلوي جوړه شوې ده او پیل شوې ده. دغه راز یوه بله مظاهره هم د دغې موافقې پر ضد په کابل کې پیل شوې. د ازادي راډیو بل خبریال یوسف خان زادران هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه د زادران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو چیرته یاست او که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دغه مظاهره چا تنظیم کړې؟
بله سلام تاسو اوریدونکو ته. د حزب همبستګي په نامه یو حزب چې اکثره میرمنې غړیتوب لري په داسې مال کې چې هلته د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پروسه او موافقه لاسلیک کېږي. د هغو سره په 2 متره کې دلته د شارنو په پارک کې د هغوی په ضد باندې او د دې موافقې په ضد باندې د ګلبدین حکمتیار د راتګ په ضد باندې مظاهره کړې ده. د شارنو په پارک کې د حکمتیار د راتګ په ضد باندې شعارونه ورکړل. همدارنګه هغه ته د قضایي مسؤلیت ورکړی. د هغو ته د ځینې نورو امتیازونو په ورکړه باندې انتقاد درلودل. ویل یې چې د عدالت د تامین پرته سوله راتلی نه شي. دا هڅې د حکومت نیمګړې دي. همدارنګه د ملي یووالي حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. دی اکثره میرمنې دي هغه چې تر ډېره په کابل کې پاتې شوي دي. خپلې ترخې خاطرې د جنګ له رسنیو موږ سره شریکې کړې.
چې دا کسان چې په حکومت کې دي یا نوی راځي دوی سره د سولې هڅې کېږي. دا هیڅکله هم له دې پرته چې خلک په جریان توان چول شي او له دې پرته چې د خلکو معذرت او بخښنه وغوښتل شي او یا له دې پرته چې دغه مشران د حدی پخواني مشران تر عدلي او قضایي محکمو ونه رسیږي هیڅکله امیدوار کننده نه دي اصلا د دې لپاره ارزښت نه لري. او د همدې په وړاندې نن شعارونه ورکول دوی خوشبینه نه وو. دوی تقریبا لسګونه کسان وو چې دلته شعارونه په پارک کې لاهم راغونډ شوي دي. البته د امنیت لپاره هم خاص ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
بله یوسف خان زدران، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبري، یوسف خان زدران چې په کابل نوی ښار په پارک سیمه کې د یوې بل مظاهره له حاله خبرولو د همبستګي ګوند لخوا دغه مظاهره د سولې د نننې موافقه پر ضد رايستل شوې ده. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د بروکسل د کانفرنس په اړه مو د ولسمشر لویان هارون چخان سوري سره د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې خبرې کړې دي. دغه راز د انصاف په لړ کې بل اونیس پروګرام هم د تخبرو خو اوس رازو هلمند ته. د هلمند مرکز لښکرګاه د امنیت په اړه مو په دې وروستیو کې خپل سیمه ییز خبریال څخه ډیر راپورونه درلودل. دا ځل الیاس دایی د دې ښار نظافت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
دلته هر څوک خپل کور او دغه مخ یو یا دوه متره پاکوي. دوی شاید فکر کوي چې یوازې کور باید پاک وساتي، خو په دې نه دي خبر چې زموږ لوی کور زموږ شار هم کچیرې چټل سي د زړه سږي او عصبي ناروغیو تر څنګ حتی د مغزي سختې باعث ګرځي. که ښار او دغه کوڅې چټلې سي هومره بدبویي کوي او د انسانانو ژوند پکې تنګیږي لکه زموږ څو متره مربع کور. خلق په دې نه دي خبر چې ککړ چاپیریال کولای سي د خپل میکراتیسي ذراتو په واسطه په انسان کې د هیریدنې ناروغي ډېره کړي. د بریتانیا او مکسیکو ساینس پوهانو په یوه تازه او ګډه څېړنه کې موندلې ده چې ککړ چاپیریال د هیریدنې د ناروغي سربېره د عصبي سختې، سږو او د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. لشکرګه چې تر دواړه کلوش زیات نفوس لري په اسمان خورا صاف، خو پر سړکونو او پارکونو یې ډول ډول پلاستیکونه او اضافي نیم یا پوره استعمال شوي توکي او خځلې تر سترګو کېږي. هغه څوک چې لشکرګه پر یوه مهم سړک د خځلو او فاضله موادو ډک کراچي یا ګاډۍ چپه کوي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خځلو د ښودلو په اصلي ځای ځان ناخبره شي.
یو خونه بلد یو بل بس کور د پاکیو په صفایي غواړي نو مجبوریت دی. ولکه دغه اصلي ځایونه مرمن میرچ دا اوس مور چیرې واچو هغه ځایونه هم نرمن میرچ اوس ښار والا وایي ښار د چټل کوي مور چې اصلي دره کم نه معلومیږي.
دوی به دا کار شاید په کستی ډول نه کوي ځکه خو د کلیوال ژوند عادتونه کوي. د کلي ژوند او پراخه چاپیریال د ښار له هغې سره ډیر فرق کوي. په ولسوالیو کې پراخه ځمکې، لوی ویالې او زابران او پریمانه کروندې به نسبت ښار ته تر هغه د ډیرو خځلو او فاضله موادو د پاشلو او تتېدو ځای ولري چې موږ پرې د لښکرګاه سړکونه، پارکونه او د اوبو چرۍ ډکوو. د لښکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي د لښکرګاه ډیر خلک د ښاري کلتور او فرهنګ سره آشنایي نه لري، خو دا د حل لار لري. دی وای موږ د گذر د مسولینو او د ښاروالۍ د شورا د وکیلانو په مرسته بوختو چې خلک په ښار کې د اوسېدلو د فرهنګ ترڅنګ د ښاروالۍ سره د مرستې د لارې چارو سره آشنا کړو او هغوی ته وښیو چې پاک ښار مو ولې په ګټه دی.
موږ په دغه بخش کې کمپاینونه په کار اچولي دي او همدارنګه د ښاروالۍ د مشورتي شورا سمپي وکیل صاحبانو، د گذر وکیل صاحبانو سره، او موږ پنځلس ورځنۍ حشر په لشکرګاه په ښار کې درلودې. که چیرې ښاریان په دغه بخش کې همکاري راسره ونه کړي، که زموږ ښاریان وغواړي چې موږ یو پاک ښار ولرو او که زموږ ښاریان وغواړي چې موږ کثافات پر وخت باندې راټول سي او د دفن هغه د محل ځای ته انتقال سي، بیا د ښاریانو همکاري په دغه بخش کې اړینه ده. ولې په بعضو ناحیو کې زموږ سره ښاریان همکاري کوي، په بعضو ناحیو کې د ښاریانو همکاري په هغه اندازه چې لازمه ده نشته.
د لشکرګا د شاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ښار کې شاوخوا 10,000 کورنۍ ژوند کوي، خو د لشکرګا پر شاوخوا د نادالي ناوې او نارسراج ولسوالیو د نامنوی له امله نږدې 6,000 نورې کورنۍ هم ښار او د هغه نږدې سیمو ته راکډه شوي دي چې د شاروالۍ د مامورینو په کول دوی ته د ښاري کلتور سره د نابلدۍ په خاطر ستونزې جوړې کړې دي.
شپه ورځ په دې باندې اخته یو چې ښار جارو کړو چری پاک کړو، مگر دا خلک هیڅ فکر نه کوي دا د دوی ښار دی. موږ بیخي ډېر کار هم کوو، بیخي ستړي یو، مگر زموږ تنخواه او معاش نه دی معلوم. کله پر روزانه باندې کار کوو، کله رسمي تنخواه راته راکوي. بس زموږ ډېر د غریبۍ ژوند دی چې یوازې دومره څه چې هغه زموږ ته دومره تنخواه راکړي چې هغه زموږ ژوند زموږ عیال به وساتو.
دا یوازې بې ځایه سوي او ښار ته تازه راغلي کورنۍ نه دي چې د لشکرګاه د چاپېریال پاک ساتنې ته پاملرنه نه کوي، بلکې په ښار کې زیږیدلي کسان هم یوازې د ځان او د خپل کور د پاکوالي په اړه فکر کوي. اما په پارکونو او سړکونو باندې د فاضلا یا اضافي موادو له غورځولو لاس نه اخلي. که د ښار اوسیدونکي د اوسیدلو د کلتور سره ستونزه لري یا ښاروالي نه ده توانېدلی چې په ډیرو او مناسبو ځایونو کې د خځولو کڅوڼې ځای په ځای کړي، نو په دوکانونو، قصابیو او سوپرمارکیټونو کې هم د کثافتدانیو نه موجودیت خلک اړ باسي چې اضافي توکي او کثافات په چریو او سړکونو واچوي. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي ښار ته د بې ځایه سوو کورنیو تر راتګ مخکې 150 متره مکعب کثافات ټولوله، خو اوس هره ورځ 260 متره مکعب فاضله مواد له ښاره د باندې باسي چې هم د ښاروالۍ ډېر کارکوونکو سره مصرفه سوي دي او هم د دوی مصارف لوړ سوي دي. ښاروال وایي په داسې حال کې باید د کثافاتو او فاضله موادو پر راټولولو ډېر پیسې ولګوي چې د لشکرګاه په اطرافو کې د نامنیو د ډېرېدو سره د ښاروالۍ په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، سره له دې چې د ښار په منځ کې د تنظیف د امنیت موټرونو او کارکوونکو کې زیاتوالی نه دی راغلی. خو په هغه کسانو کې چې پر سړکونو کثافات او اضافي توکي غورځوي د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاریان وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې د بیروبار په ورځو کې په خاص ډول اوس ورځو کې چې ګڼې کورنۍ د ولسوالیو د نامنیو څخه ځانونه په ښار کې پناه کوي، د هغو ډلو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي چې فاضله مواد د ښار څخه د باندې باسي.
په دې برخه کې تر ډېره پورې ښاروالۍ مسؤلیت لري چې تبلیغات وکړي، ځینې ډلې جوړې کړي چې کلیو مسجدونو ته واستوي. د دې تر څنګ په ښار کې کثافات غورځول، پوستکی غورځول، د کور مخ نه پاکول، دا ټول هغه څه دي چې د ښار کلتور خراب کړی دی. دا صحیح خبره ده چې حفظ و مراقبت د ښاروالۍ کار دی او باید په لویه کې تبلیغات ورته وشي. که موږ وګورو د ښار خلک موږ وینو چې د کور اشغال را باسي، پر سړک پر سر یې غورځوي، د کور اشغال باسه شغل دلته نه اچوي، نو کدا سي د نیو خلکو دراتګه سره د شنور هم دیسي.
پلشکرګا کې د موټرونو د شمیر د ډیرو دو سربیر په مارکیټونو او دوکانونو کې د سبزیجاتو او خوراکي توکو ترڅنګ د غاز او تیلو یو ځای خرڅول هم د موهیت د ککړتیا باعث شوی دی. ډاکټران وایي په یو دوکان کې د ډول ډول غیر متجانسو توکو موجودیت شاید ځینې تعاملات رامنځته کړي او امکان لري نوي او خطرناک ناروغي وزېږوي. د لشکرګاه د چاپیریال د ککړتیا په اړه ځینې مدني فعالین وایي په ښار کې د اوسیدلو د فرهنګ په اړه د پوهاوي تر ټولو ښه او اغېزمنه لار دا ده چې ماشومانو او د کورنیو غړو ته د پاکۍ د ګټو او نظافت ساتلو په موخه بحثونه وکړو.
مدني فعالین هم باید په خپل د مسؤلیت په اساس باندې، چون دوی په مدنیت کې د ښار په برخه کې کار کوي، نو د خلکو ته د سمو پیغامونو د پوهاوي په برخه کې دا د دوی مسؤلیت دی او په دغه وخت کې چې دوی هم باید په دغه برخه کې تر څو خلک پوه کې برخه واخلي.
په دې کې د ښاروالۍ ترڅنګ د معرفت رول ډیر مهم دی، په دې خاطر باندې چې په ښوونځیو کې باید ماشومان ته دا روحیه ورکړي چې موږ باید خپل ښار څنګه وساتو، یعنی د ښار ساتل د کور ساتل دي. نو په دې خاطر باندې باید معرفت هم د ښاروالۍ ترڅنګ خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا کړي.
روغتیا پالان وایي که د چاپیریال د ککړتیا مخه ونیول شي امکان لري چې خلک په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. د بست روغتون یو تن ډاکټر عبدالتواب دوست وایي په دې وروستیو کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو څخه داسې ناروغان مراجعه کوي چې ګمان کیږي د همدې ککړ چاپیریال څخه ناروغ شوي وي.
ککړ چاپیریال د انسان دښمن دی او هیڅکله دغه دوست کېدای نه شي او دغه څخه ډول ډول ناروغۍ پیدا کیږي. د ماشومانو پر ذهنونو باندې منفی تاثیرات اچي او همیشه غوی ککړ چاپیریال سره ناروغان کیږي او ډول ډول ناروغي سبب ګرځي او همیشه به د ناروغي څخه خلاصیږي نه یا د اوبو سره ګرځي نه اساس ناروغي رامنځته کیږي یا هم د میډي ستونزه پیدا کوي او که تنفسي سیستم استفاده ورڅخه وکړي سږو ته زیان رسوي.
دا یوازې د لشکرګاه اوسیدونکي او ښار ته تازه راغلي کورنۍ نه دي چې د ښار په پارکونو سړکونو او کوڅو کې د پاکوالي ډېر پام نه ساتي، بلکې د لشکرګاه ښاروالي هم د ښار د بېلابېلو سیمو څخه فاضله مواد او ککړ توکي د خپلو لویو لویو لاریو په واسطه د هلمند په سیند کې اوبو ته خوشې کوي. د دې اوبو څخه د ګرمسیر، خانشین او د شو ولسوالۍ اوسیدونکي، کوچیان او مسافرین د نورو کارونو تر څنګ د څښاک په ډول استفاده کوي. که څه هم د هلمند په خاص ډول لشکرګاه ښار هوا صافه ښکاري، خو روغتیا پلان وایي که چیرې د ککړتیا بهیر داسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې د هلمند هوا هم د هېواد د نورو لویو ښارونو په څیر ککړ سي او د ګڼو انسانانو د ژوند د اخیستلو ګواښ رامنځته کړي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د یو محصل عبدالله ستونزه راخسته ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه پونزي کوم ډپارټمنټ یا څنګه چې د انتخاب کړي و هغه ته نه دی ورکړي. د دې ستونزه مو له مسؤل چارواکو سره هم شریکه کړي. هیله ده چې ښاغلی عبدالله واوري. کله چې د ازادي راډیو سره اړیکې ونیول دا پوښتنه مو ځنې وکړي. ورورستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زمانم عبدالله
دی. د کوم ځای نه خبرې کوي؟
د کونړ نه.
ستا ستونزه څه وه؟
زما ستونزه سره دغه وه، د کانکور امتحان چې ورکوو په دې کې زه د تعلیم تربیې د جغرافیې زنګ را ورکړی وم فیس وي. ما د هغه انتخاب کړی و، د تعلیم تربیې پوهنځي کې مې روانشناسي انتخاب کړی وه او انګلیسي ادبیات. مقصد زه د جغرافیې څانګې ته ورکړی وم فیس وي. سړی هغه دغه انتخاب کوي چې کوم سره شوق یې، مطلب دغه مې وخته نه وه.
یعنې دا جغرافیې څانګه ستا خوښه نه وه؟
مطلب دغه سره مې دغه نه و، بس شوق مې سره داسې نه و. ما انګلیسي او روانشناسي مې انتخابوله.
اوس په کوم پوهنتون کې محصل یې؟
زه اوس په ننګرهار کې یم.
دا موضوع دې د ننګرهار پوهنتون د مقاماتو سره شریکه کړي؟
دا مې دلته په کونړ کې یو پوهنتون استاد واغې ته مې ویلې کنه، ما چې ماته تاسو هدایت وکړي چې مطلب زه دغه سیده جغرافي څنګه مې خوښه نه ده، او مطلب زه ډېره ورکړم زه ته خګاورو کوم، مطلب که دې څنګه نه بلې ته تبدیلي کیږي دغه وکم او که څنګه چلو کوم. بیره ته ویل چې ستا نمرې څو دي کنه؟ زه په یو سلو او اته نمرو باندې ورکړم د تعلیم تربیه جغرافي څنګه ته.
عبدالله خان دې استاد خو مشوره درکړي بده نه ده؟ خو د ننګرهار پوهنتون مقامات د دې ولې مراجعه نه ده کړې؟
د ننګرهار پوهنتون یو د روان شناسي استاد وکنه، نو ما غي ته دغه وکم چې څنګه طریقه وکم. غیر ته به ویلې په دغه خاطر مې دغه ونه کړ چې غیر ته ویلې بس اوس یې تیار دی را ورکړي او په دې باندې شکر وباسه. بس ډېر داسې کسان چې مطلب زحمت یې ویستلې یا بس قسمت کار ونه کړي، نو بس یا بې نتیجې شي یا مطلب بېخي داسې شي چې بس امتحان ورکوي، نو بس درېیم چانس کې دغه نه شي، نو بس یا خپل دغه مه خرابوه. بس
اوس صنف کې؟
اوس دویم صنف کې. صاحب
یعنې تا داسې وخت کې تلیفون وکړو ازادي راډیو ته چې هغه د چا خبره اوبه د وخت نه تېرې دي؟ نو
ریاست معرف د کونړ د ریاست معرف معاون صاحب وکنه، نو به مې هغې ته مې ویل، هغې ویلې وی په خپل ځان باندې باور لري چې زه یو د شریعتو پوهنځي ته یا د حقوقو ته دغه کېږم.
عبدالله خان، استاد د خبرو نه داسې معلومیږي چې ټول مسلحتونه د کونړ په ولایت کې د استادانو سره کوي، حال دا چې ته د ننګرهار په پوهنتون کې محصل یې.
مونږ دلته درسونه نه دي ویلي کنه، مونږ پاکستان کې ما درسونه ویلي. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې د پاکستان نه راوختي، بس دلته کونړ ته جغرافیا
د سانگ نه تبدیل شي خوشاله خاطر دا موجود لوړو زدکړو وزارت سره شریک کړو
بس الله دې پیمان خوشاله کوت واسطه بل څوک نو غیر د الله نن بل واسطه نه وپی شي
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
مخکې مو وویل چې د دې ستونزې او غوښتنه به له مسؤلینو سره شریکه او پوښتنه به ځینې وکړو.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
موضوع مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند ښاغلي فیصل امین سره شریک او دا پوښتنه مو ځنه وکړه. جناب امین صاحب، د ننګرهار د پوهنتون یو محصل ازادي راډیو سره تماس نیولې او ویلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې د پوهنځي محصل یم، خو کله چې دغه پوهنځي ته شامل شوم د رشته بندي په وخت کې زه د خپلې تمې خلاف د جغرافیې څانګې ته ورکړل شوم، حال دا چې ما نورې څانګې انتخاب کړې وې. د دې پروسه څنګه ده چې دا رشته بندي کیږي او د یو محصل خوښه نه یې یا یې نورې څانګې انتخاب کړي، څنګه یې د هغې د تمې خلاف څانګې ته ورکوئ؟
دغه بخش کې موږ درې معیارونه لرو. یو میار دا ده چې د کانکور له طریق نه دوی معرفي کېږي، د دوی په خپل انتخاب دي، هیڅ مشکل نه لري. ښه،
بله،
یعنی داسې نه ده چې تحصیلات عالی په خپل سر دوی معرفي وکړي. میار لرو په ورق د انتخاباتو دا خپل انتخاب کوي، خپل انتخاب چې وکړي کانکور او سیستم د کانکور له طریق نه دوی معرفي کوي.
جناب امین صاحب، دا خو کانکور ورکړی او پوهنتون ته کامیاب شوی د تعلیم
تعلیم و تربیه رشته کې کامیاب شوی ده چې یو نیم پوهنتونونه داسې دي چې د وزارت له طریق نه همغه دپارتمنتونه باندې تقسیم کیږي.
بله،
بل معیار دا ده چې د درې کال یا شپږ سمستر دوی وایي عمومي، بعد له هغې نه دوی معرفي کېږي په تخصصي بخشونو کې. هغه معیار دا ده چې دا جد نمره واخلي. مثلا مونږ په یو پوهنتون کې درې ډیپارټمنټونه لرو، هغه اول ډیپارټمنټ، دوم ډیپارټمنټ او دریم ډیپارټمنټ. سیلین کومه چې په دغه شپږ سمستر کې مجموعه فیصدي نمرات جدي، دوی هغه اول ډیپارټمنټ ته ځي. هغه دویمه کټګوري چې متوسط دي، دا دوم ډیپارټمنټ ته ځي. د هغه تیر نمرې دریم ډیپارټمنټ ته ځي. تا که د کانکور له طریق نه دا معرفي شوي، د دې خپل انتخاب ده. او که ډیپارټمنټونه په پوهنځي کې تقسیمات شوي، دا په اساس د هغه مجموعې سمستر نمرات معرفي کېږي. د وزارت تحصیلاتو عالي لپاره او ټول پوهنتونونو لپاره معیار چې ده نمره ده. جد نمره مونږ ښه ډیپارټمنټونو ته معرفي کوو.
تعلیم و تربیه پوهنځی څو ډیپارټمنټ لري؟
متفاوت دی. هر پوهنتون کې فرق کوي. مثلا په ننګرهار کې مونږ د مختلف رشتې لرو، د ادبیات لرو، د داخلي ژبو لرو، نور ډیپارټمنټونه دي، جغرافیا ده او دا ده.
جناب امین صاحب، که دا محصل تاسو ته مراجعه وکړي او اسناد وکتل شي چې نمرې پوره کړي، دغه ډیپارټمنټونو چې لوړې نمرې ورته ضرور وي، تاسو ورسره دا همکاري کوئ چې
ولې نه د دوی مراجعه وکړي؟ عالي تحصیلاتو کې مراجعه وکړي، مونږ په خدمت یو ان شاء الله.
ډیر زیات تشکر کوم. دا
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزې ولرئ او حل قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټکه
حقیقت
څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
حقیقت خدا دې درنو اوریدونکو چې د روانې اکتوبر میاشتې په سلورم او پنځم نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مالی او اقتصادي مرستو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو دا هم یو حقیقت ده چې په افغانستان کې دننه د دې کانفرنس لپاره کله یوې خوا تیاری روانې دي، خو ورسره جوخت دا ویره هم څرګندېږي چې افغان حکومت دا مهمه موقع له لاسه ورنه کړي، او دا ځکه چې ځینې کړۍ دا ګمان کوي چې ممکن افغان حکومت ورته لازم تیاری نه وي نیولی. له همدغو اندېښنو سره د ارګمانۍ ته ورغلم. سو د دغو اندېښنو په اړه د ولسمشر ویان هارون چخان سوري وپوښتم او د ده حقیقت واورم، نو تاسو یې هم واورئ.
د افغان ولسمشر ویان ښاغلی چخان سوري صاحب، خپله افغان حکومت د بروکسل د کانفرنس لپاره څه ډول یو اجنډا ترتیب کړې ده او آمادګي لري؟
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو وسیله ده، هدف نه ده. دا انکشافي چارچوب سند چې جوړ شوی دی، د دې ټول هغه محوریت پر دې باندې دی چې څه رقم کولای سو د افغانستان اقتصاد یو پایدار رشد ولري، او څه رقم خلکو ته د کار زمینه مساعده سي، او آهسته آهسته د خودکفایي خواته ولاړ سو. د دې هدف ته رسیدو لپاره څو عنصر دي. دا عنصر چې د افغانستان حکومت شناسایی کړی دی حداقل 15 دي، چې ترانزیت دی. د ترانزیت برخه کې موږ د خپل نړیوال همکاران سره خبرې کوو چې حاسیه کې د ترانزیتي راکړه ورکړه زیات سي، او د افغانستان هغه جغرافیایي موقعیت چې دی هغه په واقعیت سره د ثابت سي، او د آسیا زړه چورته وي هغه وسي. دوام عنصر اساسي چې د اقتصاد لپاره موږ شناسایی کړی دی هغه تجارت دی.
بله،
د افغانستان د حکومت تعریف د تجارت څخه صادرات دي، واردات نه دي. څه رقم کولای سو خپل صادرات زیات کړو؟ څه رقم کولای سو هغه معیارونه چې په اروپایي مارکیټو کې دي پر هغه باندې تمرکز وشي، تر څو موږ هغه زراعتي توکي چې دي پر هغه معیار باندې برابر وسي؟
او په دغه باندې بحث ته دوام ورکړو. تاسو ډېره ښه نقطه ته اشاره وکړه. د بروکسل د کانفرنس یو د اجنډا مهمه مسله هم په افغانستان کې پنګونه ده. وروستنۍ ارزونه چې شوې ده، د افغانستان وسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب نه دي بلل شوی، که هغه د امنیت لپاره و دي یا د سہولتونو د برابرولو په برخه کې. په دې برخه کې به څه ډول قناعت ورکړی شي افغان حکومت نړیوالو ته سواغی راشي پنګونه وکړي؟
بالکل زر اعظم، دا انصر چې ما غوښتل تاسو یو سوزات پر درکم پاکی یو پنګونه ده.
بله،
پنګونه که مختصر ګرو په تیرو کې خصوصي سکتور سره ډیر کار شوی دی. په دې بخش کې د پنګونې لپاره زموږ باس بروکسل کې د همکارانو سره چې کوي هغه به دوه عمده ټکي باندې تمرکز کوي. د پنګونې لپاره ضمانت پکار دی. بین المللي ارګانونه شته چې دا ضمانت کوي، د بانک جهاني په چوکاټ کې شته، او په اوپک په اروپا په دوک شته، او بلې بیمه ده، تجارتي بیمه ده چې پر هغه باندې هم موږ د دوی سره خبرې کوو، کار کوو چې څه رقم کولای شو د تاجران چې دلته پانګه کوي افغانستان کې دوی هغه پانګه دلته بیمه وسي. بل عنصر یې زیربنا ده. د افغانستان حکومت په دې سند په چارچوب کې یو مشخص د زیربنا 15 کلن پلان جوړ کړی. د پلان کې هر کال تقسیم بندي شوی دی چې په هر کال کې کوم کارونه مختزي، او بودیجه څومره ده چې ور تخصیص سي، او بل کال به کار څومره کې، چې یعنی زمان بندي مشخص او کبینانه ورته پلان د تطبیق تم جوړ شوی دی. زیبنا بخش کې زموږ خوښتنه بده وي د همکاران څخه چې یواز د افغانستان په زیبنا کې پانګونه نه، ام سایګان هم کچيري خپل په زیربنا کې پانګونه وکړي هغه غیر مستقیم مستقیم مدامدي ته ګټه رسي هم افغانستان. اخیری بخش د کومکو جلب دی. کومکو جلب پر هغه اساس کې موږ د منظم برنامه چې جوړ شوی ورته د تطبیقي پلان سره د هدف سره د ټولو شمس سره دی راکیرته، او د افغانستان دولت غوښتنه ده او دوی ته چې هر کومک د افغانستان حکومت ته کیږي هغه باید په خاص شرایطو کې وسی.
نړیوالې ټولنې شدې لپاره ځینې شرایط هم یې ښیي چې په هغو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامله ده، د ښځو د حقوقو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کول دي، همداراز د انتخاباتو د اصلاحاتو تطبیق ده، د انتخاباتو د نیټې اعلان ده. په دې برخه کې څومره توانېدل چې دغه شرایط د بروکسل د غونډې نه مخکې آماده کړي؟
د فساد مبارزې پاکله ګامونه اخیستل شوي دي. مرکز عدل قضایي خپل کار شروع کړی دی. د حکومت د کار سره سم په اول ورځ کې د کابل بانک د سیاسي رئیس جمهور امضا کړی چې تحقیقات شروع شي. هغه افراد چې په مجرمو په جنو سره محکوم شو او هغه بندي دي.
تاسو د کابل بانک بیلګه یاد کړئ. اما اروپایي ټولنه تر څو هم قانون نه ده، دا وایي چې په دې برخه کې صرف سیمبولیک ګامونه پورته شوي دي. هغه تقاضا چې دی د جدي مبارزه درلودله تر څو پورې کوم جدي اقدام نه ده شوی.
فکر کوم په دې بخش کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. افراد چې پیژندل شوي چې د مجرمو بندیان دي، محکوم شوي دي، پیسې تر 50% اضافه پیسې بیرته دولت ته راغلي. فکر کوم د بانک تاریخ په تاریخ کې به دومره پیسې بیرته راغلی نه دولت ته په نور دنیا کې ترڅو د ترځای چې مطالعه لرو 300 میلیون ډالر راغلی نور بم راځي د خزو برخ کې تاسو ول د افغانستان حکومت متاید دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساسات باندې خزو ته حقوق چې ورکول سوی دی هغه ټول یاده سی ورکول سی او کومشتہ سیګورو په تیر دوه کلو کې د خزو وانډ په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیات ده ادي عقل نه د موین صاحبان لر مختصر شزیدي څلور سفیران لرو یو والی لرو د لوی سرنوالی ماونه په تاریخ کې اول ځل یو خزو ده د لوی سرنوالی په څلور ډیر شولایتو کې اکثر کې مقرر سوی دی اختصاصي بخش په سرنوالی کې د خزو د لپاره اختصاص کړی هغه خزو مقرر سوی دی
هم اساسي اندیښته ده خزو په وړاندې کم توتر خوړی چې په هواد کې موجود دی خزو وجلی کېږي سهارایي به حاکم کېږي پزې پرې کېږي اما په عدلي او قضایي مرکزونو کې د دې دوسیو ته په سمه توګه رسیدګي نه کېږي دا یو اساسي اندیښته ده چې د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو بیا بیا مطرح کړی ده په دې برخه کې افغان حکومت داسې څه لري چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي ځکه تر اوسه پورې هم که د فرخوندې مثال ته راشو د پیښې عاملین تر اوسه پورې هم مجازات شوي نه دي
متاسفانه متاسف په جامع کې دا یو تریخ حقیقت دی او د دې په مقابل کې باید دولت تر څنګ ملت هم ودرېږي چې هغه حقوق چې واخدو ته اسلام ورکړی او قانون اساسي ورکړی د اقل هغه باید یاد سي د افغانستان حکومت په دې خاطر چې دوی د دوسیو ته رسیدګي وسی لوی سرنوالي په چوکاټ کې مهمه فهم تاسو سره څرګرشي څلور ډیر شولایتو کې مشخص خاص دفترونه جوړ کړی چې په هغه خپله مقرر شوی دي او همدارنګ په ستر محکمه کې یو خاص دیوان د اطفال او د خزو د لپاره ایجاد کړی دی نو تعهد سره کارونه عملی شوی دي هغه اعتماد چې خلکو په خوا پر د قضایي قانون ډول دی هغه بیا تل سره غلی دی ا دې اقل څو تر نو څو قاضیان تبدیل شوی دی په لوی سرنوالي کې پرېر پراخ پیمانه اصلاحات او تغیرات راغلي چې د نورم دوام پیدا کوي د خلکو اعتماد نورم پراخ
بیا به هم د برکسل کې چې کوم مرسته د افغانستان سره کېږي دغه برخې ته برا شو د ټوکیو او د لندن په کانفرنسونو کې هم کافی مرسته وشوه خو دغه مرسته په افغانستان کې تر ډېره خپل د نړیوالو ادارو لخوا لګول کېده د ځل افغان حکومت نړیواله ټولنه قانع کړی شي چې د مرسته باید په بشپړ توګه د افغان حکومت په لاس لګول شي
دا تعهدات چې موږ لرو نړیوالو سره خپل شرکاو سره دوه طرفه دي یو تعهد د نړیوالو سره دا دی چې دوی به خپل هغه کومکونه د افغانستان سره کې د افغانستان د بودیجې د لارې څخه لګوي هغه یو فیصدي معنی سره ورته په همدغه خاطر موږ د افغانستان ته چې کومکونه راځي خاص شرایط لري او ظرفیت د مصرف ته لوړځي او حد اقل دوی خپل 50% تر 80% او 80% باندې وباس کړي دوی په څومره وخت کې د افغانستان د بودیجې څخه راوچي هم دا اوس مال مختص خبرو کوو د تیر تعهدات پر اساس 50% بودیجه دوی د افغانستان د دولت لار څخه تخصیص کړي
البته نړیواله ټولنې یو دلیل وړاندې کولو چې د افغان حکومت په ادارو کې فعلاً د ظرفیت نشته چې دوی کول شي د مرسته په شفافه توګه او په سم توګه ولګول شي تاسو په دې برخه کې نړیواله ټولنه قانع کول شي چې اوس د ظرفیتونو لور شوې دي ځکه اوس هم په بلابل وزارتونو کې لیدل کېږي چاته وزیران نشي کول خپل انکشافي بودیجه په خپل وخت سره مصرف کړي
خاص شرایط چې مول چې باید پر افغانستان پر حکومت پرېښول شي د کومکو دغه د ظرفیت او سره په کتلو باید د شرایط پرېښول شي تر څو د اداراتو ظرفیت ولر شي او مصرف وسی که چیرې بودیجه را نشي د دولت لاري مصرف نشي ظرفیت نه لوري خپل دا باید د ماشين ته د پیسې راست تر څو د ماشين په حرکت راسي او مختل ورسي او په تیرو کې کوم مختص یو ګورو د افغانستان حکومت په اکثر وزارتونو کې هغه اصلاحي پروګرامونه چلوري اصلاحات تر سره شوی دي او کولای شي چې بودیجه په هغه موثر ډول مصرف کړي
چې خنصوري صاحب البته یو څه شرایط چې د نړیوال ټولنې لخوا په رسمي توګه اعلان شوی د درسنګ په غیر رسمي توګه دا ویل کېږي چې د اروپایي هیوادونو مشران افغان حکومت اړباسي چې هغه غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته تللي دي دی باید بیرته اومني تاته داسې شرط یې خېده چې افغان حکومت د دې منلو ته تیار نشي نو دی حاضر نه دي چې د برکسل په کانفرنس کې خپل مرستې اعلان کړي داسې څه موجود دي
مخکې تر دوه کلو مشر شاید د عقل په افتی کې دوه درې پرواز راتله د انګلستان څخه خصوصا د نورې وادو سم چې ماجد نه پرتا افغانستان ته راوړل دا افغانستان حکومت په تیر دوه کلو کې پات کړ افغانستان د حکومت په اسونه چې دوی سره دي همدغه دي چې هر هغه شخص چې هلته تقاضا د پناهندگی ورکړي دا د هغه حکومت نو پر اساس پات صحیح چلند ورسره وسی ترڅو هغه ټول رسمي او حقوقي مرحله دوی ته کې او بعد هغه محاکم ده دوی دا هر فیصله چې وکړه هغه به د منلو وړ او ټول ته وسچون د خپل قوانين لري نو په دې بحث کې مشکلات نه لرو او دا به د برکسل په کانفرنس کې یو عمده موضوع نه وي د برکسل د کانفرنس ورسته او د برکسل د کانفرنس په څنډه کې به د ماجرات موضوع باندې بحث کیږي خدای افغانستان
یعنی ستاسو هدف دا چې دغه مسله به د برکسل د کانفرنس اجنډا متاثر نه کی
د افغانستان د حکومت په تیر میاشت کې خپل د شرکاو سره کوشش هم دغه او دته موږ رسیدلې او دا سره سره موږ دلودل چې د ماجرات موضوع به د برکسل پر اجنډا باندې تاثیر نه لري. بلې هغه شان چې موږ ودی سره خبر کړی ټول باندې قناعت لري.
د ولسمشر اشرف غنی وایان هارون چی خان سوری چې د برکسل د کانفرنس لپاره د حکومت د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. دا چې د حکومت تیاری څومره مؤثره ثابت دی شي د هغه حقیقت دی چې د برکسل د کانفرنس له پای ته رسېدو وروسته به څرګند شي.
آزادی رادیو لوونه تر وو.